ستوري ماسي وقت ما زیګر پنځه بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستي خبري غړي کې موږ عبدالحق اکرم هرکلی کوم د حقانی شبکې د مهم کمانډان وژنه د بلدیت انتخابات په اړه د خبر پښتو اسمبلی پوښتنه د انټرنیټي جرمونو پر ضد قانون د بیروزګار از د کونکو د وظیفو اعلان د ایران او امریکا تعلقات په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالي ډلې ویره ترخه هغه څه دي چې تفصیلې په روانه کړي کې درکو یو شمېر نور رپوټونه هم لرو او په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وژل دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلیې تر څار لاندې وشي او راپورونه وایي د شی ملیشې شاوخوا 3000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ د هغه نه ملګري هم نیولي دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې د پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه تنزدې په سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښته وشوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدران او دغه ملګری له نامعلوم ځای د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روانو. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوی مهم کمانډان مولا سنگین رورو د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډانو د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلیې د څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونه وایي که چېرې دا ټاکنې د عدلیې د څار لاندې ونشي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال لیډو ته وویل
حکومت خپل موقف ور کړ چې را حکومت د دې الیکشن کمیشن اختیار دی او اغي د عدلیه زیر نگرانی کې نو پدې باندې مونږه ویلکم کو به دا خبره ده په خوشحالي ګو ته چې د حکومت په کردار باندې وبې نیو کې نه کیږي د دې د خدشات دی نو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دی وکی حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیتي انتخابات د مې میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د بلوچستان د کلا سیف الله په پیتاو باتوزه کلی کې له مرموزې ناروغۍ څخه د یو کور 15 ماشومان مړه شوي او دوه نور اغېزمن شوي دي. د پیتاو باتوزه کلی وګړو نن مشال لیډو ته ویلي چې دا ماشومان د شری د مخنیوي د واکسین تر لګېدو وروسته ناروغه شو چې تر هغې وروستو لومړی د کلا سیف الله روغتون ته او وروستو کوټې ته منتقل کړ. ډاکټرانو دوی ته ویلي چې دا ماشومان د شری له واکسین نه بلکې له زهرجنو خوړو متاثره شوي. د سیف الله کلا د سیول روغتون مشر ډاکټر داود جوګیزی وایي دوی ته داسې نه ښکاري چې ګواکې دا ماشومان دي د شری له واکسینه ناروغه شوي وي. په بلوچستان صوبه کې له شری ناروغۍ د ژغورنې 12 ورځنۍ کمپاین د روانې میاشتې له 14 نیټې پیل شوې. تر اوسه له بلې هیڅ سمې داسې شکایت نه دی راغلی چې دا واکسین دې په ماشومانو بد لګېدلی وي. وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې په یو امریکایي ډاکټر وسلوال برید غندلې او حکم یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دې ونیول شي. چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د تجارت په ورځ ناپېژندل شوي وسلوالو ډیبرا لوبو په نامه دغه مېرمنه دوه ډزې ویشتلې چې دا مهال په شخصي روغتون کې د درملنې لاندې ده او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ د فیروز آباد تڼۍ او پولیس چارواکي اعجاز مغل د برید په اړه وایي
دلتا د جنا میڈیکل اینڈ ڈینٹل پنامہ کالج دے دا د هغه مرستیالا پرنسپل وا دا امریکا ای دا نوموړی په خپل گاڑی کې دفتر ته روانه وا چې دوه نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د تاریخ چورنګي سر نږدې په شهید ملت روډ باندې په دزی کړی او دای جوبل کړی دا.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. راپورونه وایي د شیعه ملیشیا شاوخوا 3000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. په رمادي کې زیاتره سنیان میشت دي. دا راپورونه له هغې وروسته راغلي دي چې د انبار صوبایي جرګې مشر فالح عیسوي خبرداری ورکړ چې ښایي داعش په څو ساعتونو کې د رمادي ښار ونیسي. په عین حال کې په پلازمینه بغداد کې عراقي چارواکو ویلي چې د انبار صوبې له مرکز رمادي څخه تر 2000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشت راهیسې د 2,22,271 مړو راپورونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وشوه او هغه په تشدد واوښت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ټیمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. د جنرال مارټن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته لزمه کې په هوا کې د هدف ویشتونکو S-300 نومي توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبرو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي. اسرائیل او امریکا په روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې خبره نیوکې کړې دي چې ولې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز لرې کړو. دغه وو د دې خبرونو. اوس له اسلام آباد رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.8 روپۍ او په 1.09 روپۍ یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18 او کوئټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه مله شاهین بنیرو اوریدل. له هغه وروسته درته رابی اکرم خان د موسم او کرنسی حال درکړي. په وروستۍ د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې مهم کمانډان فاروق خزدران پرشل شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د عدالت تر څارنې لاندې د کولو غوښتنه کړې. ولی د پاکستان وزیر اعظم د بیروزګار زده کوونکو لپاره د وظیفو اعلان کړی خو د قبایلي سیمو یو ځوان څه غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا پېښور کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راغلو کروندګرو ته د نوو طریقو ټریننګ ورکوي خو د دې څه ګټه رسېدلی شي.
د پیسټیسایډ استعمال دی مثال چې کوم پیسټیسایډ موږ استعمال کوو نو هغه په دغه کې ممنوع دی په WTO په قوانین کې. دا اجازه کړې چې موږ وکړو په مشکل شعور به پیدا شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د فایل رپورټ. د پاکستان چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وجل سوی دی. د دوی پونه پروند له وانه سره نږدې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یوه نشته کې دی وجل سوی دی. نور تفصیل څه دی په دې اړه به سیلاب مسعود له ډیرا اسمر خانه رپورټ راکړي.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیای ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز تیت ماس پیشین دیوانانا دی مرلویده پلوری دی درش کلومیترا پا فاصله دسرا کند پا سیمکش دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو دزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کا منڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو مل گرائی چکم پر ارجلا یہاں دے مکینا پا تیشتا کشے بریالائی شا دا غیزر یہ دا روش وال چو ارجلا کا منڈر فاروق زدرون او دے دوی مل گری بندیون طالبون دے جلال الدین حکانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یوینا سرگندا سیمینا دے کتبی وزیرستان پلیارے دے سویلی وزیرستان ستر پنڈغولی وانتا را روان وا زرائی ویائی چو بندیون طالبون دے اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرولا زوید گلنار خان، ازبولا زوید نور اسلم خان، خان زلی خان زوید گل اختر خان پر نمونو پر جندلی شوی او دی پردلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوی ندائی. زرائی دا هم وویل چه دی امنیتی فورس سرتیریو دی طالبانو دی گاڑی سرا، دے دوینا وصلہ ہم پا قبضے کشے آخستی دا خود مشال ریڈیو بار بار پشتنے باوجود ذرائع دے امنیتی فورسز دے زنی مالی زیان پا بارے کشے ہے ساہاں ونویل یادا دیوی چھ وجلائی فاروق زدرون دے آکانی نیٹ ورک پا افغانستان کشے دے پکتیا پکتیکا مخشنی مہم کامانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا کتبی وزیرستان کشے بے آوابازا امریکائی جازونو دے کال دوا ذرا در لسم دے نہ میں میاشتے پشپیجہ میں نیٹے وشتلائی و جلائی او دے دغی ڈلے او دے دغو سیمو دے اوسانی کامانڈر بلال زدرون مرستیال کامانڈر او قشر ورور وان دا دے ہاں یادوی چھ دے وجلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند کشے دے امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرائی نیولائی بیولائی او بیائی دے خپلو پنزو ملگریو پا بدل کشے خوشائی کڑائی امریکانیانو تا حوالے کڑائی وان سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
ہاں سمجھو خیبر پشتونخوا تھا خیبر پشتونخوا کی دا بلدیاتی انتخابات لپارا تیاری روان دی خو پدی دوران کی مخالف گندنا او واکمن گند ترمنز اختلافات ہمستا خو پرون دا خیبر پشتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کئی چی غوشتنه کوي بلدیاتی انتخابات دا عدالت تر څارنی لاندې وسی. زموږ همکار غلام غوث هم د اسمبلی د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی دی.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په دیرشمه را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړی په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتی ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ذکر چی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چی دے اگا ڈائریکٹنگ دا پروینشل گورنمنٹ راند دے آئے کی با باز پاٹو تا حکومت تا ایش بنا دی کی دا زمانگا اعتراض آشتا.
خود مخالف گوندونو د دې وختنی په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن گوندونو د دې وختنی سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتی ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف غوره کړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره د خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې به نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه، حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې جوډیشری لاندې وشي.
د مئی په دیرشمه د را روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هلته هم په پاکستان کې د یمن په صورتحال باندې د حکومت او نورو سیاسي ګوندونو بحث مباحثه روانه ده. هم په دې ترڅ کې پرون د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو لوړپوړو چارواکو غونډه وشوه چې پکې د پوځ او د ولسي حکومت نمایندگان شامل وو. د لاغه وروسته چې د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ کې یو پلاوی سعودي عرب ته تللی و او هلته د سعودي مشرانو سره خبرې کړې وې. هغه دغه خبرې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړې دي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یمن په صورت حال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د زیارت په ماقام یو غونډه وشوه کوم چې تر څلورو غونډو جاری وه. غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی خارجه سکتر او د نورو نصر بیرا د درېواړو وسلوالو ځواکونو مشرانو هم ګډون لرلو. دې دوران د پنجاب وزیر اعلی څوک چې د وزیر اعظم د خصوصي استازي په حیث د یو اعلی پایې د پلاوي د مشر په حیث سعودي عرب ته تللی وو، چارواکو ته د دغه سفر او هلته د سعودي عرب مشروالۍ سره شوی ملاقاتونو په حق لا احوال تیر کړو. په غونډه کې د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د هغه قرارداد ستاینه هم وشوه چې پکې په حوثي باغیانو د تشدد ختمولو غږ شوی دی. د غونډې دوران پوځي او سیاسي مشروالۍ د سعودي عرب د سلامتۍ د عزم تکرار وکړو او وویل شو که هرمین شریفین ته څه قسمه خطره را ولاړه شوه نو پاکستان به تر ټولو مخکې د دې د حفاظت لپاره ولاړ وي. د یمن په شخړه کې پاکستان د کردار او د دې د ګټې تاوان په حق لا مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه زاید حسین نه تاسو کو نو دوی کیسه
فواید تو کوئی بھی ہمارے لیے بلکہ نقصانات ہی نقصانات ہیں.
زمون د پاره ته هیڅ فائدې نشته بلکې ټول نقصان دی. زه فکر کوم چې په بنیادی توګه دا جنگ غلط دی او کفرس کا مونږ دې جنگ کې شامل شو نو زمون د پاره به د دین وتل ګران شي. او کوم صورتحال چې دا وخت منځنی ختیځ کې دی پاکستان کې بعد دین هم خراب حالات وي او مونږ هسه هم د ترخه غری سره مخیو نو که پاکستان دی پر دی جنگ تا ورغه نو دلته به زمو په خپل ملک دننه د ترخه غری پیخ نوري هم زیات شي.
هماره ملک کې اندر دهشتګردي کې واقعات اور زیاده بڑھیږي.
د یادونه دا چې سورز وړاندې د پاکستان پارلیمان یو متفقہ قرارداد پاس کړو چې پکې حکومت ته یمن ته د پوز نه لګلو ویل شوی. البته دغه دوران د سعودي عرب د سلامتۍ د حفاظت شمنه شوی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحث روانو خو بالاخره د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو داسې بل یا قانون او په متفقه توګه منظور کړی چې له مخې به اوس د ټولنیزې میډیا یا سوشل میډیا د لارې د کرکې خورولو یا ترهګرۍ خورولو مخنیوی کیږي. په دې اړه د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی د زیارت پورس د انفارمیشن ٹیکنالوجی لپاره د قومی اسمبلی د قائمه کمیټه غونډه د کیپټن صفدر په مشرۍ کې وشوا چې پکې د انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوشا رحمان هم ګډون لرلو. بل وړاندې کوونکی انوشا رحمان په دې موخه وی چې په پېښور کې په آرمی پبلک اسکول د حملې وروسته د یو داسې سخت قانون ضرورت محسوسېدو چې پکې په سوشل میډیا او نورو برقی آلاتو د ترخګرۍ مخنیوی ممکن شي. وزیر مملکت انوشا رحمان وی چې د دې بل تر دبا د انټرنیټ په ذریعہ ترهګرۍ کوونکو ته سوارلس کال د بند او د 5 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله قید او د 1 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکول شي. دغه رنګ چا په انټرنیټ کرکه خورونکې تقریر وکړو نو هغه تن به 5 کال د قید سزا تیروي او 1 کروڑ روپې جرمانه به هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسې په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 50 روپو جرمانه ادا کوي. نوموړی د یاد قانون په اړه زیاته کړه کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو هغوی ته به هم د دوو کالو د بند او د 15,000 روپو جرمانې سزا ورکول کیږي او د دې سره سره کچا په سوشل میډیا غیر اخلاقي تصویر خپور کړو نو د هغوی لپاره 1 کاله د بند او د 25,000 روپو د جرمانې سزا ده. په دې موقع د انفارمیشن ټیکنالوژي اعلی چارواکو وویل چې د دې بل تر لاندې به د یوټیوب په شمول د ټولو سوشل میډیا کمپنیانو رجسټریشن ضروري شي او له دې وروسته بیا دغه کمپنۍ د ناخوښه او کرکجن موادو لرې کولو پابند وي او دارنګ به له دې سره یوټیوب هم خلاص شي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وویل
نن سبا خو دې فیل کې دومره ایڈوانسمنٹ دی چې د پینټاګان او د ناسا او د ډیرو لویو ادارو چې کوم دي کړې شوي دي دا هوی سایټونه نو دا خبرې خو کېږي د روانې دي. یو طرف ته به قانون جوړېږي بل طرف ته هیکر چې کوم دي یا داسې خلک چې انټرسټ دي هغوی به خپله ایجنټ وړاندې کوي نه دا یو آن ګوینګ وار دی.
همداشان چې مشال ریډیو د یو بل قانوني چارو تجزیه کار اکبر الدین په دې حق له وپوښتل نو هغه وویل چې دا د حکومت ډېر ښه ګام دی خو د دې سره سره به موږ له ځوانانو اخلاقي تربیت هم کول پکار وي نو باید چې د اسکول کالج او یونیورسيټیانو استادان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي. نوموړي زیاته کړه د قائمه کمیټې د منظوري وروسته دا بل د منظوري او بحث لپاره قومي اسمبلی ته ولېږل شو. د کوم وروسته چې با سینټ ته لېږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوریده. خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې په هسپتالونو کې د بایومیټریک سیستم یا د ګوتو له لارې د حاضرۍ لګولو د ماشینانو په د څارنې لپاره یو څانګه پرانستې وه او د شخصي هسپتالونو پر ځای په سرکاري هسپتالونو کې له ماسپښین وروسته او پی ډی یا د ناروغانو د کتلو په قانون باندې کار روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د څارنې څانګې د پرانستې په موقع وویل چې د دوی هدف د ډاکټرانو د حاضرۍ کلینیکولو سره سره د ناروغانو په اسانتیاو هم نظر ساتل دي. نور حال راته ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم سینیئر نائب صدر ډاکټر امیر تاج مشال ریډیو ته وویل چې که خیبر پښتونخوا حکومت په هسپتالونو کې په بایومیټریک سیستم یا د لاس د ګوتو لارې د ډاکټرانو د حاضرۍ په ماشینانو او ډاکټرانو باندې د سارنې په سانګي په اربونو روپۍ لګولو پر ځای که دغه پیسې په هسپتالونو کې ناروغانو ته په اسانتیاو ورکولو ولګول شي نو اولسته به ډیره ګټه وي. او دا چې ډاکټران په سرکاري هسپتالونو کې خپل کار په سمه توګه کوي خو د اسانتیاو د نشټوالي له وجې اولس له سرکاري هسپتالونو نه خوشاله نه دی.
په کم کټ باندې صادر پروتي نو هغه جی مختلف د وینې رنگي خاشوي ګندۍ چې کم کټي د هغه خپ ماتي هسپتال کې مالوچ نه د 500 روپو سرنج نه پاره مونږ یو غریب کس ته جدینو لس پیره چکر ورکو مشینډریانې سیټی سکین ایم آر آی دا ټول خراب دي. نو مونږ حکومت ته دا وایي بجای د دینه چې مونږ د دینه یو سیاسي ناره جوړ کو مونږ وایي چې په دې باندې داسې کار وشي چې مونږ ته زمونږ را روان نسل ته او زمونږ ټولو عوامو خویندورونو ته د دینه څه پیدا ورسي.
د یاد تنظیم د اطلاعاتو سیکرتر ډاکټر سلمان وایي چې موجوده حکومت د صحت په څانګه کې د انقلابي بدلون ژمنه کړې وه خو په داسې کولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوې دي او اوس د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره د بایومیټریک سیستم د سارنې د څانګې او له ماسپښین وروسته په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو د کتلو غونډې اعلانونو باندې اولس تیر باسي.
صرف جی اخبارونه ډک شوی دی په دو کالو کې چې مونږ دا وکړل او مونږ دا وکړل نور په اسپیټال کې هیڅ هم نه شوی. اومه غي حساب دې دم میډیکل سپرنټنډنټ نومه بدل کو هغه بدل کو نور نمونه دي چې بدلېږي اټینډنس دې چې هغه ولګي خو ډاکټر خو همیشه موجود و چا په دومره دماکو کې په جنگ کې چې 14 سالې وشو چا دا ګیله کړې ده چې پهلا رچ کې ډاکټر نو دا ګیله هر څوک کوي چې یار نه ټیسټونه کیږي نه دوایا نشته ډاکټر باندې چا ګیله نه ده کړې دی راغل هر شی ډاکټر ته وړو چې دا ډاکټر نه یې ځکه دا مسله ده.
د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ګوهر وایي چې آی بی پی یا له ماسپښین وروسته په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو کتلو فیصله ښه ګام دی خو هله چې په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره ځای وي.
تاسو انفراستراکچر نشته تاسو اوټي ټیبل نشته دي تاسو حکومت دلته بلډینګز نشته دي اته کې اوټي کیږي لکه څنګه ملګری خبره وکړه چې 12 نومبر اساس کې نو بیا موږ په دې کنډیشن کې څنګه نور پیشنټ ملګري ایکسټرا بیډز موږ واچو مریضان په ایکسټرا بیډز پراته زیر باندې ځان ته کارتونه بارته نه راوړي نو په دې کنډیشنز کې ته څنګه ای بی پی لګول غواړي چې تاسو ځای نشته کې پیسې دي نشته دي نو ته څنګه ای بی پی لګوي تاسو اول انفراستراکچر راوړه اول لیبورټری سیستم تم کا اول مټیریل راوړه نه پس ای بی پی لګو کومه بالکل په خوشحالي سره دا منو ایکسپټ کوي چې تاسو راځي نشته نو پیشنټ بچته موږ
د پیښور د دریو واړو غټو هسپتالونو ډاکټرانو د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دوی به په خپلو اندېښنو باندې د حکومت د قایله کولو کوشش کوي او کچري حکومت په خپله فیصله ټینګ پاتې شو نو بیا به دوی په هسپتالونو کې په کار بندیز غور کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم زه بلوچستان ته د بلوچستان کلاسیک پلا په پیتیاو باتوزی کې د کی له مرموزی ناروغي څخه د یو کور 15 ماشومان مړه شوي دي او 2 نور متاثر دي. د لیکلي وګړي وایي د ماشومان د شری له واکسینه ناروغه شوي خو ډاکټران بیا وایي د ماشومان د شری له واکسینه نه بلکې له زهرجنو خوړو مړه شوي دي. خدای نور ناصر په دې اړه ریپورت لري.
د کلاسیفلا له شاره ختیځ لورته د 80 کیلومتره په واټن په کلی پیتاو باتوزی کې له مرموز ناروغي د یو کور 15 ماشومان مړه شوي او 2 نور متاثره شوي دي چې د کوټه سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړي. د دغه کلی کلیوال تور پولې کوي چې د ماشومان د شری د مخنیوي د واکسین تر لګیدو وروسته ناروغ شو چې تر هغه وروسته یې لومړی د کلاسیفلا روغتون ته او وروسته یې کوټه ته منتقل کړل. شاباران د دغه کلی یو کلیوال چې له دې ماشومانو سره کوټه ته راغلی د ټلیفون پر کرښه یا مشال راډیو ته داسې وویل:
کور کې دا کوشنیان دی یو کور دی دغه کوشنیان د وګړو متاثر شوی دی بدا چې رقم بیماری برازل دی دا چې کای عمل او د لون توپ غوړي له ونه یو ورته چې په قبل لاس اچو خپل چپل د کشور واده چې شکل اختیار کړي.
د شابران په خبره ډاکټرانو دوی ته ویلي چې دا ماشومان د شری لا واکسین نه بلکې لا زهرجنو خوړو متاثر شوی. خود د په خبره دوی بیا هم له حکومت غوښتنه کوي چې د دې ماشومانو د مړینې پلټنې دی وسی. حالته د کلاسیف لا د سیول روغتون مشر ډاکټر داود جوګیزای هم وایي دوی ته داسې نشکاری چې ګواکې د ماشومان دي د شری له واکسینه ناروغ شوی وي.
کوم د ماشومان ته چې یو څه څه ده دا ماته نه معلومه ده چې د شری له واکسینه زخه دي ولې چې دا کښنه چې دي په یو کور کې د اساس دی د ضرورت په ډول د سټی کې نه دي په یو کور کې نه نه دي نو دا ماته معلومه ده چې هغه مټینګ دی هغه مټینګ اکثره په پوزنینګ کې وي.
د کلاسیفلا د کلی پیتاو باتوزی کلیوان وایي د دوی د ماشومان د شری د ناروغي زد له واکسینه متاثر شوی. خو په بلوچستان صوبه کې چې له شری ناروغي د ژغورنې 12 ورځنی کمپاین د روانې میاشتې له 14 نیټې پیل شوی تر اوسه له بلې هیڅ یوې سیمې داسې شکایت نه دی راغلی چې دا واکسین دی په ماشومانو بد لګېدلی وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کله ځکه موږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ ورو درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا د صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجه او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجه لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. د تاسو د مشالې رو د نن ورځې د نساته خبرونو ورستي خبري کړی اوري نیمای تیر رسیدلی په دوه نیمای کې درته هم یو شمېر ریپورتونه لرو د افغانستان پاړه باندې ریپورټونه دي د ایران او امریکا ترمنځ تعلقات د شمالي وزیرستان پاړه او د پاکستان او قبایلي سیمو پاړه نو ریپورټونه هم دي خو اوس پنځنیمې بجې سوي دي و شاین بورینې ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي دا کوي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وجره دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي د سار لاندې وشي دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده دا بلوچستان کلاسه پلا په پیتاو باتوزه کلی کې ل مرموز ناروغي څخه د یو کور 15 ماشومان مړ شوی او دوه نور اغیزمن شوی دي وزیر اعظم نواز شریف کراچي کې په امریکایي ډاکټر واستوال برید غندلې حکومت کړي چې په برید کې ککړ کسان دي ونیول شي دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې غونډه شوی چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو غونډې ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر احوال تیر کړ دا زربیزه عملیاتو په وخت د شک په بنیاد نیول شوی سلور وج بندیان نن پولیټیکل انتظامیه دا بی ګناه ثابت دون وروسته خوشی خړی دي دغه ته د وی جرګې ته د وینا په وخت قبایلی مشرانو غوښتنه کړې چې نیول شوی ټول بی ګناه کسان دې زر تر زر خوشی کړی شي راپور نوایی د شی ملیشی شو خو درې زر اسکر د دې لپاره د عراق رمادي خار ته ورغلی دي چې په دې خار د داعش ته وستوالو د برید مخه ونیسي د شام په حالاتو نظر لرون کې ډلوای چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم په ځای پرته ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي
شاهین بنری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر لوستي او دا ریپورټر رالېږلی دی
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي ادارې ته جنرال راحیل شریف ته خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي نو پکار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شن قانون نافذ کوونکو ادارې هم نورې بیدارې شي چې دغه خلکو هڅې شنډې کړي او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل همپایا سره ولیدل دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې ادارې مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې و او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوی وو پته ولګیده چې هغه هسي خبرې وي ادارې زیاتوي چې یقینا د سول جنگ دوران پاکستان د امریکای سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنی مالی او تکنیکی مرستې کېده بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخته راشي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله لیکي چې په کراچي کې د متحده کومېمنت پر صدر دفتر چې چاپو ځخه څرګندې شي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کونه کاروایی نیت کړی دی. بلخوا اسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د رواني میاشتې په 6مه نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي چې پکې به په پاکستان کې د شپږو څلوېښتو عربو ډالرو د بنیادي ډانچې توانایي او دفاعي پروژې پیل کوي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجد بابر اورو.
فارن پالیسی مجله په یوه مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په 11مه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي موومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائم کړی ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي موومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسیټډ پریس خبري اجانس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده او لیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو څلوېښتو عربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د اجانس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهده هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهده هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټه مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
او سم نړیوالو ریپورټونه ترازو. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال وایي د اټمي وسلو له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره لا هم فوجي انتخاب له منځه نه دی تللی. لومړی دا خبر په داسې حال کې کړی چې روس پریکړه وکړه ایران ته د اس 300 توغندوی پور کولو بندیز لري کړی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارټن ډمپسي پرون په خبر کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې کړې چې جزئیات یې اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډمپسي خبري اعلانو ته وویل هغه پوځي انتخاب چې زه یې پاړه د ولسمشر مننه کوم لا هم لمنځه نه دی تللی. نوموړی لومړی ډیپلوماټیک هواری غواړي، خو که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي نو د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پوځي انتخاب لا هم پر ځای دی. د امریکا د لوړ پوړي پوځي چارواکي زیاته کړه ایران ته د روسیې لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم ورکول به د امریکا پر هغې پوځي وړتیا اغیز ونه کړي چې د اړتیا په وخت کې د ایران اتومي تاسیسات بمباري کړي. جنرال مارټن ډمپسي وویل مارټین ډیمپسي وایي موږ د څو کلونو راهیسې د هغه سیستم په وړتیا پوهیږو چې پر ایران پلورل کیږي او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په دې اړه حساب کړی. له کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو د اتمي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره پوځي اقدام نه دی رد کړی، خو د امریکا د پوځ د لوړ پوړی چارواکي وار بیا د پوځي انتخاب مسله په داسې حال کې یادوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران سره د دې هیواد د اتومي لانجې د هواري په اړه یوې هوکړې ته ورسېدل. د دې هوکړې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه به پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه سستوي. ټاکل شوی ده چې دا هوکړه به د جون د میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې په یو تړون بدل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې ایران ته د استري سوت غونډیو ل ورکړې د بندیز د لری کولو مسله د تهران ل دې تمایل سره وتړل چې غواړي خپل اټومي پروګرام پر سر د کلونو اوګدلانجا هواره کړي. نوموړي ویل د مهال موږ د ایران د اټومي جنجال په هواري کې پرمختګ ګورو او دا مثبت پرمختګ دی. د ولسمشر پوتین په وینا ل دې وروسته کوم دلیل نشته چې ایران ته د دې توغندیو په سپارلو بندیز همداسي وساتو. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر دې پریکړې چې ایران ته د استري سوت غونډیو په سپارلو پر دې هیواد د روسیې لخوا د وسلو بندیز لري کړ انتقاد کړي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران ته د دې توغندیو سپارل په دې بندیزونو کې نه و شامل او اسرائیل ته هم ګواښ نه پیښوي. پوتین وایي د توغندیو له دې سیستم څخه اسرائیل ته ګواښ نشته، دا ډیره ځانګړې دفاعي وسله ده. همدارنګه موږ باور لرو هغه څه چې اوس په سیمه کې روان دي په ځانګړې توګه د یمن پیخي د دا ډول وسلو اکمالات د حالاتو د لا خرابۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر پوتین همدارنګه ټینګار وکړ چې هیواد په ملګرو ملتونو کې له خپلو نورو شریکانو سره یو ځای د ایران د اتومي پروګرام په اړه کار کوي. په عین حال کې پرون اروپایي ټولنې اعلان وکړ د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران به د اپریل په 22 او 23 نیټه په ویانا کې د تهران اټومي پروګرام یو بل دوره خبرې اترې ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل رپورټ ترازو چې د افغانستان په اړه دی. د پاکستان د زموږ همکار احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی. وایي افغان حکومت وایي ولسمشر اشرف غنی د هیواد د دفاع مسؤلیت ته ژمن دی او ډیر ژر به د دفاع وزارت ته کاندید معرفي کړي. د دولت د ریاست ویاند د مشال ریډیو افغان څانګې آزادي ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دفاع وزارت او نورو تشو پوسټونو لپاره د کاندیدانو به د ملي اجماع او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره معرفي کیږي. په دې حقله د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د هغو په اړه د تصمیم نیولو بشپړ صلاحیت لري. ولسمشر په تیرو څو ورځو کې له دفاع وزارت پرته د نورو ټولو وزارتونو لپاره کاندیدان معرفي کړل. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دفاع وزارت ته د یو وړ کاندید معرفي کول د ولسمشر له لومړیتوبونو څخه دي.
امنیتی فوجونو د ملاتړ او د هغوی د تصمیم پوره صلاحیت لري او دغه کار د رئیس جمهور په لومړیتوب کې شامل دی.
ولسمشر د سترې محکمې او افغانستان بانک د ریاستونو او د لوی څارنوال پوستونو ته هم تر اوسه کاندیدان نه دي معرفي کړي، خو په داسې حال کې چې نام نه یو په دې وروستیو کې زور اخیستی د دفاع وزارت لپاره د کاندید مسله مهمه شوې ده. ښاغلی عابدی وایي دفاع وزارت او نورو څوکیو ته د کاندیدانو په غوره کولو کې د ولسمشر لپاره عمومي اجماع، د هیواد ګټې او د قانون درناوی درې مهم اصلونه دي.
او یو اسلام موجوده دي او دویم اصل د افغانستان او د افغانستان د خلکو ګټې دي او همدارنګه زموږ د نافذه قوانینو رعایت او مراعاتول دي. کله چې ما رامنځته شو او یو کلي توافق ته سره ورسېږي کاندید وزیر د وزارت دفاع لپاره او د نور هغه پوستونو لپاره خالي دي ټول ته به معرفي کېږي او رئیس جمهور خپل تصمیم افغانستان ولس ته بیانوي.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د کاندید معرفي ورسته له هغه په یو لنجه بدله شوه چې جنرال افضل لودین له خپل کاندیداتوري تیر شو او حتی د نتایج شویو راپورونو له مخې د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ د دې موضوع پر سر لنجه شوې ده.
تک احمد تکلو د پاکستان حکومت د شپاړسم ډیګری لرونکو قابلیت زده کوونکو لپاره د یو کال یو پروګرام شروع کړی دی چې لمخ به بے روزگار ځوانانو ته تر یو کال پورې د روزگار موقع ورکول کېږي. مرکزی حکومت په وینا چې د پروګرام لاندې قابل خلک به هم سرکاري نوکری لپاره مخې ته راتللی سي. رابعه کرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وفاقی حکومت د شپاړسم پاس ډیګری لرونکو 500 زده کوونکو لپاره د یو کال انټرنشپ پروګرام د شروع کولو فیصله کړې ده. پاکستان وفاقی حکومت چې را روانو سو میاشتو کې به دا پروګرام شروع کوي وایي چې د دې پروګرام مقصد بې روزګار ځوانانو ته د روزګار ذریعې په سرکاري او غیر سرکاري شعبو کې ورکول دي. د وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام د څانګې مطابق د دې پروګرام تر لاندې هر شپاړسم پاس زده کوونکو ته به هره میاشت 2000 روپۍ ورکړې کیږي. د دې ترڅنګ د وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام لاندې د مدرسو زده کوونکو ته به هم 2000 روپۍ او د قبایلي سیمو د مدرسو زده کوونکو ته به 300 روپۍ ورکړې کیږي. د هر زده کوونکي لپاره د یو کال انټرنشپ پروګرام په اړه د ملکن یونیورسټي زده کوونکي عمران وایي چې دا د حکومت لخوا بې روزګار زده کوونکو لپاره یو ښه پروګرام دی. د په وینا چې دې سره به د ځوانانو اخراجات هم لږ پوره شي، خو پکار دا ده چې حکومت ورسره تکنیکی مرستې هم ورکړي.
تعلیم
یو بل سکون کے بلال محسود وائی چھ دس قسم پروگراموں پسماندہ علاقوں سکون کو لپارا پکار دی اور پدی کے ددی خبر خیال ساتل پکار دے چدا مواقع مستحق سکون کو تور رسول شی
بلوچستان
هم په دې اړه د پېښور یونیورسټي پروفیسر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې داسې پروګرامونو د لارې زده کوونکي هنر زده کولی شي او بل د دې اخراجات پرې هم پوره کېدی شي.
ترغیبات ورکی کے بڑے ترغیبات بعد دن ہونا طرف طرح میرے خود ذکر کے اور زمندہ چکن بھی بڑے اخراجات دیر زیاد شل او کلب دیر مالی تاہون بڑے جوش نو خیزا وہاں مخائی
تو وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام تر لاندې شپاړسم پاس هر زده کوونکي ته به تر یو کال پورې په متعلقه شعبو کې د روزګار موقع ملاویږي او د وفاقي حکومت په وینا چې د دې پروګرام تر لاندې سرکاري نوکرو لپاره قابل خلک به هم مخې ته راځي.
رابعه اکرم خان و د پاکستان د څلور وړو صوبو آزاد کشمیر او ګلګت بلدستان ځخه سره وخت د ټولو راغلي راغونډ سوي زمینداران لپاره په پېښور کې درې ورځنی تربیتي پروګرام پیل شوی دی. د دې پروګرام له مخې د غوښې زمینداران ته د کار کروندې نوې طریقې ور ښودل کېږي. شبیر احمد جان په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ یا د کلیوال سیمو د پرمختګ لپاره وفاقی تربیتی اداره کې د پاکستان د سلور وانو صوبو گلگت بلتستان او کشمیر نه راغلي زمینداران لپاره درې ورځنی تربیتی غونډه روانه ده چې پکې د ټول ملک نه راغلي دغه زمینداران ته په نړیوال کچ د کر کروندې په میدان کې نوې سینسي طریقو په خله باندې تربیت او پوهه ورکړل کیږي. دین علاوه چې د کر کروندې په میدان کې کمې سړنې په ملکی یا په نړیوال کچ روانې دي د هغه نه هم دوی خبر کړي. دغه تربیتی پروګرام مشر ډایرکټر ریسرچ فاروق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل
دي کې موږ د ټول پاکستان کسانان راغواړو او واړه کسانان دي کې غټ زمیندار بالکل نه دوی ته په نوې ټیکنیکس باندې چې په دنیا کې سره نوې ټیکنیکس په زمیندارا کې هغه دوی ته دلته باقاعده پریزنت کیږي په درو ورځو کې. بل فائدہ چې د سلورو سرو صوبو او آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کسان دلته درې ورځې یو اصل کې وو نو هغه خپل کوم ډیر انټریکشن دوی د یو بل نم ډیر زده کړو کړی شو ډیفرنٹ ټیکنیکس یو صبح کې استعمال کی بل صبح کې نه ادا وی نه زده کی فصلونه شیر کی تاسو طرف ته فصل لې زمنګ طرف ته فصل لې نو دوی هغه خپل کوم انټریکشن چې دی هغه مو ته ډیر فائدہ فائدمند دی.
دغه تربیت لر غلی د کوټه شین تحصیل بوستان نه یو زمیدار وای چې داسې تربیتونه باید زمیدارانو لپاره بیا بیا وکړي شي، ځکه چې نه یوازې دوی د نورو صوبو د زمیدارانو خبر شي، بلکې په زمیدار کې د نوې سیړنې او طریقو نه هم دوی زده کړه ترلاسه کړي.
تربیت خو هر وخت د زمیدار لپاره ضروری دی چې ودته ورکول کېږي. د پیسټیساید استعمال دی مثال چې کوم پیسټیساید موږ استعمال کوو نو هغه په دغه کې ممنوع دی په دبليو ټي او په قوانین کې. ولې نن سبا خو د غلط استعمال شي د پیسټیساید هغه مارکیټو ته لوړ شي، د موږ فصلونه لوړ شي، کنزومر شي نه خبر دی پیسټیساید چا پر سپور باندې کړي کنه، هغه کنزومر نه دی خبر، زمیدار نه دی خبر، نو زار خورو په خلکو باندې کنه. نو دا شی چې دی دا اجازه کړ چې موږ وکړو په مشکل شعور به پیدا شي.
دغه زمیدارانو ته تربیت ورکوونکي په کار کارونده کې سیلنکارا ڈاکٹر حسینہ وای چې د زمیدارانو لپاره دا قسمه غونډې ډېر ګټورې وي.
یو خدای ویر نه سره سره دار چې زموږ زمیدارانو ته لګویر نو چې آیا ریسرچ سایت باندې ایکستنشن سایت باندې ریسرچ سره لګیا دي، سره اپډیټس یا سره نوې سيزونه راځي لګیا دي. بل دا چې موږ داسې ټایپ ګیدرینګ چې موږ کل کینو مختلف ډپارټمنټس نه اغلی خلک د مختلف ایکسپیرینسز وکي شیرینګ پکې وشي. د کوسټیکم کنونشن شروع دین دی کې تر ټول پاکستان نه خلک راغلي دي، کنه زه هر چا خپل خپل پوینټ اف ویو چې کله هغه ډیسکشن کیږي کنه چې پته لګی لکه بینګ ریسرچ زماتم پته لګی چوګر داسې زونه ماته نه پته زما پیلم کې یو زمیدار دا سایډ نه ماته رالل کنه، نو فائدې خو ډېر زیات دي.
د پامول دا چې دا تربیت لري غلي زمیداران وای چې ردی تربیت تر لاسه کول رسته به دوی په خپل خپل سیمو کې هم دغه نوې طریقې په زمیدار کې عملی کوي، او تمه سرګند کړه چې اوس په دوی په لږ وخت کې ډېر او خو پیداوار یقیني کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم یو بل رپورٹ ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت له خوا ځخه پروګرام چې د ګر آیا استاد یعنی کور ته راغلی استاد تر نامه لاندې کم کمپاین شروع کړی دی. د هغه پایل په سیدو شریف سوات کې هم سوی دی. د دې پروګرام کله مخار ماشوم چې له سکول ځخه پاتې دی سکول ته به لیشل کې شي. په دې اړه د دې دستوري حال راته نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف ودودیا های سکول کې د تعلیم محکمې تر سوري لاندې د سیمې ماشومان سکولونو کې داخله مهم باقاعده پرانسته د یوې درلې دستوري سره وشوه چې پکې د محکمه تعلیم سره سره مرستیالو یو شمیر غیر دولتي ټولنو غړو برخه واغسته. دغه دستوري ته د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک وویل چې د سیمې ټول ماشومان سکولونو ته راوستل د دوی هدف دی.
مونگا دی پیرا چکم نے محکمہ تعلیم او استاد د جرگی په شکل باندې هر یو والدین تا کور پکور زو اغه ته دا خاص کو چې د خپل بچی حق ادا کا، د قوم حق ادا کای، او د بچی د روخانه مستقبل او د قوم د امن امان د پاره چکم دی دا خپل بچی سکول تر واسطه، او استادان به دا لوس سره د ماشوم دی سکول تر اولی.
د محکمه تعلیم زنانه څنګه مشرانو هم دغه دستوره کې موجود ول. د زنانه تعلیمی محکمه مشر شمیم په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ټول اے ایس ٹی او سرکل کې ټول په دې مهم کې روان دي، او زمونږ د دې مهم چې کوم تھیم دی هغه د گھر آیا استاد، یعنی زمونږ زنانه استادانې به ان شاء الله سکولونو کې به انرولمنت سیوا کوي، او کور کور ته بزي، او د میندې به پوهه کوي چې دی خپل واړه سکولونو ته راولي.
سوات کې یو شمیر غیر دولتي ټولنې لکه الف اعلان، عورت فاونډیشن، ان سی ایچ ڈی، ایس آر ایس پی په دغه لړ کې د حکومتي ادارو سره ماشومان بیرته سکولونو ته راوستلو کې ملاتړ کوي. په دا اړه د عورت فاونډیشن ضلع سوات مشر نثار عالم وایي
دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی چې موږ په ایجوکیشن د انرولمنت کمپین کې دا ډېره زیاته مرسته وکړو، لکه څنګه چې موږ وایو چې مسائل او د دې ټولو حل پرامن او د خوشحال پاکستان واحد حل یو تعلیم یافته پاکستان دی. نو په دې وجه باندې موږ دا سره یو او ان شاء الله دا سره به یو.
په دا موخه غیر دولتي ټولنو چې پکې الف اعلان شامل وو په حکومت تکونه وکړل چې سوات کې د یو شمیر سکولونو ودانۍ نشته، ماشومانو ته لوی مشکلات دي، بیا هم حکومت نور ماشومان سکولونو ته بیرته راولي. دغه سوال په جواب کې حکومتي غړي او د سوات د صوبایي اسمبلی رکن فضل حکیم خان وویل
بلډینګ جوړول څه حکمت نه دی، ګوره د ماشومان نه د بوټي نه د بهترین ګلاف اخیستل حکمت دی. ان شاء الله کوم ایجوکیشن ته چې موږ کړی دی او ان شاء الله تعالی په دې فانسي کال کې به موږ په ایجوکیشن نه پیل کړو، خلافي کار کوو، دا زموږ دوه موږ ځان ته تکلیف کړي.
د ګر آیا استاد دستوري وروسته په ګډه استادانو او نور ګډون کوونکو د ماشومانو سکولونو ته راوستلو په اړه یون هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دی نیشن ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب اعظم نومي عملیات په آخري پړاو کې دی. د دې سیمې خلک چې بې کوره خپلې او خپلو سیمو ته د ستنېدو خواهش لري. د پولیټیکل انتظامي او امنیتي ادارو لخوا د یوې نوې لوازنامې اعلانولو لا نور هم مایوسه کړي دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې راهیسې خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوي. خو په دې موقع پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یوه معاهده اعلان کړه چې د سیمې په خلکو کې یې یو شمېر اندېښنې راپورته کړې دي. په دې حکله دی نیشن ورځپاڼې د محسن داوود لیکل شوی یوه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر سنه اول خو د دې سیمې خلک د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنۍ ځپلي او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسې عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي، یعنی د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک بې کوره شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو، د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک بې کوره شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیری ترسره کیږي. محسن داول لیکي چې د دې دومره مشکلاتو تر څنګه د کډوالو لپاره یو نوی ازمیښت هغه مهال شروع شو چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ادارو په یو نوی لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفاداری د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې څلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمواری، دویمه کې د ځایي خلکو ذمواری، دریمه کې د دې ذمواریو د عملي کولو طریقه کار او په اخیری برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډېره ناروا ده چې د اف سی آر قانون لاندې تر 18 کلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفاداری د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داول وایي چې د ځایي خلکو په ذمواریو کې په بنیادي توګه د سیمې د امنیت ټولې ذمواری شامل دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډیر بدل شوی دي. جرګه چې په قبایلي سیمو کې به یې د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملي کولو لپاره هلې ځلې کولې، په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشت برابر دی. بیا قبایلي خلکو چې به د وسلوالو خلاف کومې لښکرې کولې، د هغې مشران هم معلومو او نامعلومو وسلو والو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره دا ده چې د امنیت ذمواری ریاست په خپل تر سره کړي او د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي، بلکې د اف سی آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. په کار دي چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبري غړي وروستۍ شیبه تر رسیدلې او شاین بونیر ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي دا کوي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران یې وجل دی. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وجل شوی مهم کمانډان مولا سنگي نور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یاد شبکې مرستيال کمانډانو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د دې تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبه په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. د بلوچستان د کلاسف الله په پیتاو باتوزه کلی کې له مرموز ناروغۍ څخه یو کور 15 ماشومان مړه شوي او دوه نور اغېزمن شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې په یو امریکایي ډاکټر او استوال برید غندلې حکم یې کړی دی چې په برید کې ککړ کسان لیونیول شي. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور شو. غونډې ته د پنجاب وزیر الله شهباز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر احوال تیر کړ. د زر بیا زب عملیاتو په وخت د شک په بنیاد نیول شوی سلور ویش بندیان نن پولیټیکل انتظامیه د بیګونا ثابتې دون اورستو خوشی کړی دي. د اوتمنځه مشرانو جرګی غوښتنه کړې ده چې نیول شوی ټول بیګونا کسان دې زر تر زر خوشی کړی شي. راپور نوایی د شیا ملیشی شاوخوا درې زره عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش د وسلوالو د برید مخه ونیسي. د شام په حالاتو نظر لرونکې ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي دا لاره اوس هم په ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبرو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی.
خبرونو لنډیزمو له شاهین پونیر څخه واوریدی. تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې نخ ساته خبرونه دي. تاسو کولای شئ چې دا تاسو په مشال ریډیو .com هم واوري او په فیسبوک باندې هم د دې په اړه باندې دا ریپورتونه او ویډیوګانې او سره تصویرونه هم کتلای شئ. د نن ورځې دغه خبرونه پر دې ځای باندې پای ته رسو. که تاسو هم په دې څه پات شوئ پوره پشپړ بجې باندې ډیوه راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.